وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې شې تاسو ازادي راډیو ته غواکیس مخ کې ترجیح خبرونه مطلب تلل شو خبرونه د افغانستان د خبرالن مرکز وایي چې په افغانستان کې پروان استول سودرم کال کې د خبرالن ورسنوي لاقونو سره پر سرغړونو کې له هغه د مخکینی کال پرتله په سلو کې سلریشت سلنه زیاتوالی راغلی دی. د مرکز نن د کاپ شپږمه په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو خبرالن لاقونو د سرغړونو لږ تر لږه 122 موارد ثبت کړي دي. په دې مواردو کې د طالبانو د تازه محدودیتونو په پایله کې د دویش رسنیو د فعالیت بندیدل او د 50 خبرالن نیول شامل دي. د افغانستان د خبرالن مرکز وایي چې د رسنیو د زپولو بهیر د رسنیو په برخه کې د طالبانو د حکومت د مبهمو سیاستونو په سیوري کې په 1403 کال کې هم ښه په درس او په پراخه ډول روانو. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړي. په یو راپور کې چې پرون د امنیت شورا پر وې پاڼه خپور شو ویل شوی چې د وړاندې شوي پریکړه لیک د مسودې له مخې د یونما ماموریت به د 2016 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شي. د راپور له مخې د دې پریکړه لیک د مسودې په متن کې په افغانستان کې د یونما په دندو او لمړیتوبونو کې کوم بدلون نه دی راغلی او د شورا ټولو غړو یې ملاتړ کړی دی. بشري حقونو په تیرو د ښځو انجونو حقونه، سوله امنیت، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، توریزم، مخدره مواد، د سپک او درنو وسلو قاچاق، د کورنیو بې ځای شوو کډوالو او د طبي پیښو اغیز هغه موارد دي چې د یونما ماموریت په افغانستان کې پرې تمرکز کوي. بلوچ بلدون پال ادا کوي چې د بلوچستان یالات د نوشکین سیمې پر لوی لارې د پاکستان د پاوز د بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د بلوچانو د ازادي بخون کې پاوز پلو د بلدون پالو ډلو په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واسو ویل دي چې په دې کاروان کې اته بسونه و چې د دې ډلې د وسلوالو په برید کې یو په بشپړ ډول لمنځه تللی دي. د بیان د ادارې مخې د پوځي کاروان د بسونو له ماسرې وروسته ټولټال 90 تنه پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. داسې مهال چې سربیا په پلازمینه بلګراد کې د تیرو سو لسیزو تر ټولو لوی مظاهرې روانې دي. د دې وات ولسمشر الکسندر وجیچ وایي چې هغه پراخه منفي انرژي او غوسه چې خلک د چارواکو پر وړاندې لري د درک وړ ده. دا اعتراضونه په تیره نومبر میاشت کې هغه مهال پیل شو چې د اورګاډي په یوه سټیشن کې له خونړۍ پیښې وروسته خلکو چارواکو په فساد تورن کړل. ولسمشر وجیچ تیره شپه په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال هڅه کوله چې ځان د خلکو د غوښتنو د استازي په توګه معرفي کړي. هغه وویل چې په حکومت کې شامل ټول کسان باید پوه شي چې کله دومره ډیر خلک راټولېږي پیغام به یې څه شی وي. مننه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکو یې پاکستان کې د میشت کډوالو اندېښنې
د بشری حقوق په دغه سره زموږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د لار سوال ته نه سکول سته نه مده اسپیټال سته.
روان کال کې د خبرلانو او رسنیو د قانون د سرغړونې پیغې کابو سلریشتله نه زیاتې شوې دي. وړاندې به په خبرونه کې ووري او په کابل کې د وټونو د سر پلورونې کې شکایت کوي چې د کابل خبرالې کارکون کې روزګار ته نه پرېږدي.
دای خو هیڅ وخت نه تا اما کوم دی چې موږ ځان ته انتخاب او خپل کراچي کې تدرو اته موږ څوک نه پی
خبرونه کړته نور پرونه حملرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو لپاره لدې واده د وټولو لپاره د ورکرشي مهلت دوونه پاتې دي. د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو چې د پاکستان د پریکړې لمخې باید د هیواد پریک دي وایلی وی خو روژه او د تورخم دروازې بندیدل او بل خو د هیواد په بیلابل سیمو کې د افغان کډوالو روزګار هغه سي دي چې په دومره کمه موده کې راټولول نه ممکن دي. نور جزات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې له پاکستانه د میشتو ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري استلو لپاره ډېری کمې ورځې پاتې دي، یو شمېر افغان کډوال هیله لري چې پاکستان خپل د پریکړه بدل کړي. پاکستان له دغو کارت درلودونکو افغان کډوالو غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر 1.5 د هیواد پریدي چې د نیټې ته یوازې دوه اونۍ پاتې. په پینډی کې د ای سی سی افغان سټیزن کارت لرونکو افغان کډوال خان ولی وای دا چې لکلونو رئیس په دې خار کې کار روزګار کوي او په دومره کم موده کې راټولول ورته ناممکن دي. نو موري د اکشن به پورز ازادي رادیو ته وویل
دغل ته زمون په پاکستان کې کاروبارونه دي کسب دي هم دغل ته ډیر وخت تیر شوی دي سره دي چې د افغانستان وضعیت هم داسې جوړ نه دي ګډوډ دي هلته کاروبارونه نشته دي سنز دي مشکلات دي موږ به څنګه و شو کولای چې هلته لاړ شو.
د بلوچستان په کویټي خار کې میشت افغان کډوال اجی آغا چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي دلته یې اولادونه زده کړې کوي او ویره لري چې که وطن ته ستون شي د دوی زده کړې به نیمګړې پاتې شي.
د بشری حقوق په دغه سره زموږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د ولاړ شو هلته نه سکول شته نه مد هسپتال شته نه موږ دغه بچیان هلته بیا څه په وکړو.
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې که څه هم ورکړل شوی ضرب الجل ته وخت پاتې دی خو پاکستانی پولیسو د دوی نیول زورول او ترې د پیسو اخیستل زیات کړي. پاکستان د مارچ په ومه دا اعلان وکړو د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت ګواښ کړی که تر ټاکل شوې نیټې کډوال ستانه نشي دوی به یې پر وړاندې امنیتي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لکه افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالې موتیا مسکون له ګاونډیو هیوادونو په زور د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې چې تازه یې په خپل اکسپانډ خپور کړی ویلي نوموړي د دغه وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره لیدنه کې له پاکستانه د ایستل کېدونکو کډوالو لپاره د اړینو اسانتیاو د رامنځته کولو خبره کړې څو د بیان پټکو اغیزمنو کورنیو ته پر وخت رسیدنه وشي. په بیان کې راغلي چې راستنیدونکو کډوالو سره به نقدي او غیر نقدي مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه راستنو شوي یو شمېر کډوالو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې بېلابېلو ستونزو نه سر ټکولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یو این ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې د پاکستان د حکومت د غیر قانوني بهرنیانو د راستنولو پلان له اعلان وروسته لا تلکه درې څلوېښت زرو او څلور سوه څخه ډېر افغانان له دغه هېواد ته بېرته افغانستان ته راستانه شوي.
پر همدې موضوع سره د ښځو حقونو فعال او خبریاله مینې اکبري خبرې کړې دي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو حالت که زه په یوه جمله کې ووایم ډېر زیات د ناورین سره مخامخ ده. دا ټکی زه ځکه استعمالوم ځکه چې افغانان د کلونو رئیس یا هغه کسان چې 40 کاله 30 کاله دلته وو یا هغه کسان چې دغه 3-4 کاله کېږي دلته دي نو دوی ته داسې په قانوني ډول باندې د کار زمینه نه ده برابره. حتی که یو څوک وغواړي چې مثلا یو وړکی دوکان جوړ کړي حق نه لري چې یو افغانۍ جوړ کړي نو دوی مجبور دي چې د یو پاکستاني شناخته کار دی یو بل کس په نوم به دوی اخلي بیا به جوړوي او همداسې نور مثالونه. متاسفانه په پاکستان کې د افغانو کډوالو حالت د ډېر زیاتو ننګونو سره مخامخ ده. اوس مهال زموږ افغان کډوال چې بار بار د دوی د ویستلو پریکړه شوې ده چې بدل روژې نه بیخي د دوی د پریکړه نهایي ده چې حتمان به وباسي. دغه څو ورځې سر په سر زه ګورم چې شهرکونو ته کوم ځایونو کې چې افغانان دي پولیس راځي. د حال دا چې دوی په روژه ماتي ناست وي کنه د روژې مبارکې میاشت ده لیکن بیا هم د دوی مسلې ته نه ګوري. رازی دروازی ټکوي خلک بیا لزان سره او پیښور کې هم دی ورځ کې بيخي بد حالت شروع شوی دا چې زموږ ځینې همکاران د دې له خاطر چې د دې ځنې کسان او باسي پیښور ته لاړل او پیښور کې هم نیول شروع دي. نو زموږ هیله دغه دا کوم کسان چې دغه اوس مهال زموږ غږ اوري چې مسؤل کسان وي په دغه برخه کې له دوی څخه هیله کوو یو اقدام وکړي تر څو چې افغان کډوال نور ونه زورول شي.
بله یو بل مسله د دوه اونۍ مهلت د دوی پاتې کېدل چې سمره چې دوی ته ورکړل شوی دوه اونۍ اوس پاتې دي. سمره افغانان د خپل بے برخلیک حالت ته اندېښمن کړي دي چې هلته تلی شي ځکه تورخم دروازه تر اوسه پورې تړلې پاتې شوې ده. بل طرف ته پاکستان دوی ته وخت ورکړی دی د دوی دغه حالت سمره دوی مزوروي
ډېر زیات. حسین جان ډېر زیات زمونږ افغانان د یو ډول ذهني فشار سره مخامخ دي. تیره هفته زمونږ ځینې همکارانو دا پریکړه وکړه چې دلته خواسیم زورول کیږو مکه دې چې پولیس مو باسه موږ به خبر ته لاړ شو. الته لړل متاسفانه اتیره ورځ می خبرې ورسره کولې وې دلته هم نیول شروع دي دروازه ټکول کې یو پولیس راځي. نو زموږ افغانان واقعا د سخت حالت سره مخامخ دي او په بل څه کې خبره هغې چې موږ خو ملامت نه یو. اوس موږ د پاکستان د ویزې لپاره اپلای کوو په ډیر مقدار سره پیسې ورته تاویل کو تر څو چې موږ د دې هڅه کوو چې قانوني ووسیګو. دا چې د پاکستان حکومت موږ ته دغه ویزه نه تمدیدې موږ ته سټین را کوي نو د کې به د دوی خپل مشکل ده. که واقعا پاکستان دا پریکړه نهایی ده چې دوی په هیڅ صورت نه غواړي افغانان دلته پاتې شي، خو په رښتیا واقعي ډول سره دوه مخیتوب دی نه کوي، په رښتینې معنا سره ټول دی وباسي او پریکړه دی وکړي، داسې نه چې زورول کوي وباسي بیا چې څو روپۍ ورته راشي بیرته نیول ودروي. نو دغه کار مونږ زوروي، مونږ وایي که دوی واقعا وباسي خو یو د فیل الف نه تریا پورې دی وباسي بالکل دی نه پرېدي، خو دوی دا کار هم متاسفانه نه کوي، افغانان په یو برخلیک حالت کې پریښي دي.
بله، اوس د پاکستان د حکومت چلن که څه هم تاسو اوربند وغږیدی، د دغه نابرخلیک یا دغه نامعلوم وضعیت د پاکستان له لوري د څه لپاره دی چې هلته که پیسې ورکړ شي د دوی یو څه د پاتې کېدو امکانات شته، که پیسې نه وي بیا افغان کډوال سرګردانه کېږي، دغه کورون پسې ورځي، هغوی نیول کېږي او هغوی بندیان کېږي، او اصلي عوامل د حکومت له لوري څه ده؟
حسین جانې، اوس مشکل همدغه ده. د پاکستان په حکومت باندې د دې حالت شاهدان موږ او تاسو کلونه کلونه وو چې ټول په یاد کې وي. هر کال همدغه سي یو داسې یو اقدام دوی کوي د افغانو کډوال، صرف او صرف د افغانو کډوالو په مقابل کې، چې دوی افغان کډوال یې بار بار د خپل سیاست قرباني ګرځولې دي. که د دوی کومه ستونزه زموږ د حکومت سره راغلې، بیا همدغه عام ملت باندې پاکستان فشار راوستلی ده. او له بلې خوا نه چې دوی مثلا د آیو ایم بل بل طرف نه څه پیسو ته ضرورت و یا څه بل مقاصد یې وو، نو دوی بیا هم په افغان کډوالو باندې فشار راوړی ده. نو زموږ هیله د مسؤولو کسانو څخه چې د افغان کډوالو په برخه کې دي دغه ده چې دوی باید یوه پریکړه ونیسي چې موږ ترېنه بېغمه شو، پوه شو چې نور څوک نه پرېږدي بالکل، چې هر څوک لاړ شي په خپلې لارې باندې یا نور هیوادونو ته لاړ شي، خو لیکن دوی د دې قلب په برخلیک حالت کې نه پرېږدي. وباسي ټول دي وباسي، یو دفعه دي وباسي، که نه وباسي نو دغه سي د سیاست قرباني دي موږ نه ګرځوي.
خبر علامه اکبري چې موږ سره خبرې کړې وي.
په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموج قضاوت ستاسو.
د افغانستان د خبرلانو مرکز وای په دغه واد کې د خبرلانو او رسنوي د قونو د سرغړاونو پیخي پر روان مریض کال کې د 13 غ په پرتلا کابو سلیش سل نه زیات شوې دي. دغه مرکز نن په 1300 کال کې په افغانستان کې د خبرلانو او رسنوي د وضعیت په اړه یو راپور خبر کړ. په افغانستان کې شمیر خبرلانو هم وایي چې اوسنۍ شرایطو کې کار تربل هر وخت زیات سخت شوی دی. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان خبرلانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتی دی. دغه مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرلانو د ازادۍ د وضعیت په اړه د راپور په خپرولو زیاته کړې چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبرلانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 122 پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو په دې پیښو کې د حاکمې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له امله د 50 خبریالانو د نیولو او 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال په پرتله چې هغه مهال 109 پیښې ثبت شوې وې 24 سلنه زیاتې شوې دي. په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د کپ په 26مه او د کپ د 28مه یعنې د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت خپور شوی، پکې راغلي چې په 1403 کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په پلي کېدو د طالبانو محتسبینو د رسنیو د کارکونکو په ګډون د خلکو لپاره د بایات او نه بایات مقررات وضع او په ځینو مواردو کې د دوی د استخباراتو ادارې سره په ګډه د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې په مستقیمه توګه اقدام کړی دی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تا زمانی که آزادی های قانونی خود رسانه ها و خبرنگاران تر هغه چې رسنه او خبریالان په افغانستان د ننه خپلې قانوني ازادي ترلاسه نه کړي، وضعیت به تر دې هم بدتر شي او موږ به د رسنه او خبریالانو د وضعیت د لا ترنګلیتیا شاهدان اوسو، چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز په دغه راپور کې راغلي چې په 1403 کال کې واکمنې ادارې د 59 فرمانونو په صادرولو پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو محدودیتونه پراخ کړي، چې په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو یعنی زیرو موجوداتو د انځورونو د سیاسي او اقتصادي خبرونو په ژوندۍ بڼه خپرېدو، د طالبانو له اجازې پرته د سیاسي خبرونو د میلمنو بللو را بللو او د رسنیو لخوا پر طالبانو د انتقادي پروګرامونو د بندیز لګولو محدودیتونه پکې شامل دي. د راپور پټکو د غشان ل رسنیو غوښتل سوي چې د وزل سویو طالب چارواکو لپاره د شهید او شهادت کلمې وکاروي. د خبريالانو د ملي ورځې د کب او وستمې په درشل کې ډیرای خبريالان په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د شدیدو محدودیتونو له امله شکایت کوي. دوه خبريالانو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل
د خبريالانو نیول روان دي او خبريالان لا هم معلوماتو ته لاسرسی نه لري. تر د امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کیږي. دوی آن نشي کولی چې له خلکو سره په سمه توګه خبرو ته لاسرسی ولري.
چیزی که حقایق مگر اونا میتواند از تحت بررسی نظر دید از اونا بگذره.
دوی غواړي چې که حقایق هم وي باید دوی له لید او ارسونې تیر شي. هر خبره چې وي باید
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ کوي او هیڅ خبریال د خپلې دندې له امله نه دی بندي سوی. خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی یو شمېر خبریالان نیولي چې ځینې خصوصي سوي خو ځینې نور لکه رحیم سعیدی او مهدی انصاری لا هم د دوی په بند کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بلوڅ بلتون پالو یو سل بیا په یو برید کې د پاکستان پوځي ځواکونو د درنې مرګ ژوبلې د اړولې دا کړې ده. د بلوچستان یلات سیمې ځو چارواکو په بلوڅ میشتي نوشکي سیمه کې وسلوال برید تایید کړی خو دوړو لورو د طالباتو بیلابیل ارقام ورکړي دي. نور چې زیات په دې راپور کې
د پاکستان امنیتي چارواکو د بلوچستان په نوشکي سیمه کې د بلوچ بلتون پالو د برید د مرګ ژوبلې په اړه زده نقیز معلومات ورکړي دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې امنیتي سرچینو په یو بیان کې ویلي دي چې د امنیتي ځواکونو د بسونو پر کاروان د وسلوالو د برید پر مهال په یو چاودنه کې 11 سرتیري وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. په بیان کې راغلي دي چې دا برید نن د سردار بهادر په هنتون ته نږدې شوی دی. د پاکستان پاوز بل خبره کوي. پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې وسلوالو په نوشکي کې د سرحدي ملیشا ځواک د موټرو پر کاروان ځان وژون کې برید وکړ. خو بیان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو سمدستي د ترهګرو پر ضد ځوابي اقدام وکړ او درې وسلوالي ووژل. پاوز په خپل بیان کې تایید کړی ده چې په برید کې د سرحدي ملیشا ځواک درې سرتیري او دوه ولسی وګړي هم وژل شوي دي. خو د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان شاهد راندوی چاودنه په نوشکي سیمه کې پر یو مسافر وړون کې موټر شوی ده. دا چارواکی وایي چې د مرګ ژوبلې په اړه به وروسته معلومات له رسنیو سره شریک شي. د دې برید پر د بلوچستان د ازادي بخونکو پاوڅ په نوم د بیلتون پالو ډلې منلې ده. د ډلې په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستاو ادعا کړې چې د نوشکي سیمې پر لویه لاره د پاکستان د پاوڅ د بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبلې اړولې ده. نو موري دلوي په دې کاروان کې اته بسونه وچه په بریټ کې یو په بشپړ ډول لمینځوړل شوې ده. د بیان د اډاله مخې د پوځي کاروان د بسونو لمحاصر ورسته ټول ټال نوي تنه پوځیانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. په بیان کې راغلي دي چې دا بریټ د بلوچستان د ازادي بخونکو پوځ د مجید دلوا لخوا تر سره شوې ده. ازادي رادیو د هیس لوري لخوا د مرګ ژوبله په اړه ورکړل شوی معلومات په خپل وخت ډول نشي تاییدولای. دا پیښه یوازې څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې بلوچ بلتون پالو د بلوچستان ایالت په بولان سیمه کې د جعفر اکسپرس نومي اورګاډي سپرلۍ یرغمل کړل او په بدل کې یې د خپلو بندیانو د خلاصون غوښتنه وکړه. د ډلې د نږدې 1.5 ساعته نښتې په پای کې اعلان وکړ چې د پوځ 214 سرتیري او د استخباراتو کارکوونکي وژلې دي ځکه پاکستاني غوښتنه ونه منله. د ډلې تایید کړی چې پر اورګاډي د برید او وروسته له امنیتي ځواکونو سره د نښتو پر مهال د 15 ځانوژونکو په ګډون 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. د بلوچستانو ازادي بخونکو پوز او نور وسلوالو ډلو له څو کلونو راهیسې د دې ایالت د آزادولو په هدف د پاکستان د پوز او امنیتي ځواکونو پر وړاندې وسلواله جګړه پیل کړې ده. د ډله وایي چې د بلوچستان طبیعي زیرمې د بلوچ د ولسونو دي خو د پاکستان مرکزي حکومت یې پنجاب ته لیږدوي او دوی ته هیڅ نه ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کابل کې د وټونو د سرپلورن کې شکایت کوي چې د کابل خاروالۍ کارکونکو کې روزګار ته نه پرېږدي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې مناسب ځای ورته نه دی ټاکل شوی، د دوکانونو د مالیې او لوړو کرایو د برخې توان هم نه لري. د طالبان حکومت د کابل خاروالۍ مسؤلینو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړ، خو وړاندې تر دې ویلي وو چې د خاري نظم په هدف په وټونو کې هیڅ چاته د کار اجازه نه ورکوي. نور جزئیات په راپور کې.
د پلازمینې کابل یو لګنی ګونی ډکه سیمه چیرته چې پریړو او لاسی کراچي یو شمیر خلک له سهارا تر ماخامه په کارخته دی خوای د کابل خاروالۍ روزګار ته نه پرېږدي. د دوی لړل زینوی ازادي راډیو ته وویل چې د دوکانونو د لوړې کرایې او مالی توانای نه لري، اړ دي چې د سرکونو او واټونو په سرونو کار وکړي، خو په خبرې ډیره وخت د کابل خاروالۍ کارکونکو زوروي او ان لاسی کراچي تریوړي. دغه لاس پلورون کې وایي د روزګار لپاره ورته مناسب ځای په نظر کې نه دی نیول شوی. د دوی لړل یو تن چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دای خو هیڅ وخت نه ستا اما کوم بیا چې موږ ځان ته انتخاب وو خپل کراچي کې درو اته موږ څوک نه پیږي اته درو اندازې پورې چې کراچي هم ټول بار شي ویږي په شاروالي راځي موټرو کې اچي دغه موږ بیا شپه ګرځي یو میا نو د خلک توان نه لري ډېر وی په راوړي په څنل دي هغه خلاص هغه کراچي نه توفي.
یو بل چې هم پلاسی کراچی توکی پلوری او نه غواړي نومې په راپور کې خبر شي ورته شکایت لري.
یو ځل غرفه جوړ کړې بیا یې هغه لري کړې مارکیټونه یې جوړ کړل زینو ته یې ځایونه ورکول او موږ ته یې ځای معلوم نه کړ. هر ورځ منډي وهو چې هر چیرته ودرېګو دوی راځي او موږ نه پرېږدي څو داسې ځای کې خپل مزدوري وکړو چې هلته فروشات کیږي.
کاتوم د طالبانو د حکومت د کابل خاروالۍ مسولینو لدی وړاندې ویلي چې د لاس پلورونکو لپاره ځانګړي ځایونه په نظر کې نیولې، خو پلاسی کراچي او د بیلابیلو توکو د پلورونکو انتقاد دا دی چې د پلور لپاره ورته مناسب ځای نه دی ورکړل شوی چې دوی پکې په دوامدار ډول خپل روزګار وکړي. و مو غوښتل په دې اړه د کابل خاروالۍ د ویان نعمت الله بارکزي نظر هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو لدی وړاندې د کابل خاروالۍ ویلي د خاري نظم لپاره د واټونو او سرکونو په سرونو هیڅ چاته د توکو د پلور اجازه نه ورکوي. دا شکایتونه وروسته له هغې دي چې اوس مهال افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې 30 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
دا چې ننګرهار د افغانستان نور ولایتونو ته څومره د کبانو غوښه صادروي په دې ریپورت کې مو خبرو.
د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شوی دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي او هلته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مېلې ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وای چې دا لومړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي. نوموړی وای
دل ترازو ډېر خسته ماین د خندغه او د لاغه په نوم باندې رستوران د پدې کې بخې او منګر وخت دل ترازو او معمولا دلته وطني ماین دی او ځینې فارمي ماین دي چې خلک خوخې. موږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن ماین دلته استفاده کوو او اخلو. معمولا دلته ورو خلک راځي خو د ژمي موسم کې چې هوا ګرمه یخه یخه نو خلک دلته ډیر راځي.
ډرونټه د جلال آباد ښار له مرکز لویدیسته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړې شاوخوا 15 کیلومتر لري پراته ده. د دې سیمې خلک د کابل پر سین جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړي ده.
خلک راځي د هرات نه مزار نه قندار نه و سمدغه موسم نو ژمي دلته ډیر په بازار کې خلک چکر ته راځي.
میان خوري بازار
برق نشته چای جنریټر وسه رسیدي چا نه رسیدي نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي ډیر خلک بس ریکینو ته خوشوګ ناراضي نو دا ګڼه ګونه چې دغه برق دی عمل نشته دلته کچیر ته برق وي لکه مخکې وختو کې نو دا ډیر خيسته زیاده خلک پارکونو ته شپېم چکر راوځي شپې تر لسو یو لسو پورې ګرځي موږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې با کرکټ کې دي شپې والی بالي با کې دي خو ساغه شین نه ساغه خوند نه شته
قدرت الله چې لاس کاله کېږي په درونټه کې د کبانو د پخولو دکان لري وای
مخکې جمهوریت کې بازارونه خو او اوس لږ زره خراب سوي دي خلک چې دي پیسو نه خراب دي کار روزګار نشته دا خلک بیکاره ډیر دي وظیفه نشته دي فلحال د پاره لس دکان دینو دمایا او اوس په دغه اماراتو کې هوټل نډیر بند سو چې نه چلے د کراګانې جګوي او خلکو بند کړو بس هم د سیتې نه لاړل اوس هغه بند یو لس هوټل فلحال پال دي او د هغه شکر د کار روزګار یو ټکا پوکا کیږي ورته ناز
د ننګرهار د کپ پالونکو د تهدی رئیس شیراغ رئیس خیل ازادي رړی ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لزګونه فارمونه شته
ننګرهار کې تقریبا یو سل شلو څخه تر یو سل ډیر شو پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغه د جملې نه دي ګراس سیلور او کمن کراپ چې دغه د درې ډوله میان چې دي ننګرهار د اقلیم سره خط توافق لري
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي
د ننګرهار میان چې دي کونړ لغمان نورستان کابل
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د داخلي تولیداتو د لګوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا یو سل شل میټریک ټنه کبان له ګاونډۍ ودونو واردوي په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت یو علت دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچیان له بهره واردېږي چې تر ډیره د واردات له پاکستانه دي شیراغ رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچیان خو د پاکستان نه زیاتره راځي او اوس په دلته په ننګرهار کې یو اچرین ډېری دي او ایچری چې فال ایچری د کانال دلته مروزه کیږي چې هر کال هغه آزاد بولې د لاري بارندارانه خلی
نو موړې باور لري چې د ننګرهار طبي شرایط او بازار دوړه د کبارو د لا پراخي روزین لپاره مساعد دي خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي مسلې کې کزان ورزل شي او سوداګری پانګونه وکړي تر څو د صنعت پراخ شي
سمزه خدغه دي چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو دسه مېری هغه ټا ایچری نه لرو ټریننګونه نشته په ننګرهار کې فارمدارانو سره هیڅ قسم همکاري هیڅ قسم لاسنیو کې دا غوې نه کیږي ځکه چې دغه فارمداران په خپل سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې کوي په خپل سر باندې کوي هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کوم ټریننګ دسه منظم شوی دی نو ورته دسه دانه ورکول شوی نه اکسیجن یا یو د دوی ته هیڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی کچیرته دوی ته ټریننګونه منظم شي یا یو اچرانی برابر شي په ننګرهار کې یا د دانی زیاتره مشکل موږ د دانی لروزه کې دانه شي په ننګرهار کې یو فیډمیل برابر شي نو دغه څومره مشکلات چې دي د میانو پروزنه کې او دغه د دانی
دا چې ننګرهار بعد افغانستان د کبروزنې په یو لوی مرکز بدل شي کنه په اړه اټکل ستزبان دی خو دا روښانه ده چې ننګرهار په ځنګړو توګه د جلال آباد ښار شاوخوا د سیندونو پر غاړه جوړ شوی وو اوسنیو میله ځایونو اوس ګڼو کورنیو سیلانیانو ته د میلې او دمې ځایونه چمتو کړي چیرې چې له لرې ځایونو ورغلي ستړي دمه کیدی او د ډرونټې مشهور میان خوړلی شي
دروژی رنگونه
السلام علیکم جوړ په خیر د ازادي رادیو خبريالانو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه بخت محمد روشان یم په کندهار کې یو تن اوسیدونکی روژه خو شکر دی الحمدلله شتیرېږي په شواخ کې راورسېدل موسم هم شدي تقریبا تندنی اورزم تقریبا لنډ دی خو دلته یو څه مشکلات اقتصادي وضعیت او د کار نشتون لکشته معاشات په دې خاطر یو څه ځوان او په تکلیف سره دي بعض خلک په معاش ولر دي خو هلته چې داسې بیخي ډیر خلک سته چې کسره کار ستلنه یعنی کار پیدا کوي نه چې کار وکړي
په اوس وخت کې د روژې خوند هم تللی دی. په خوا به په دسترخوان پر جماعتي پر شمی باندې خپل کورنۍ سره ټول راټول، حداقل لس دولس دیارلس نفره و. په اوس وخت کې ټول مهاجر شوي، څوک بیرون هېوادو کې دي، څوک